د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په دې اخیرنۍ خبري غړای کې ز هارون باچال تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په ممندو باجوړ جنسیو کې پر پاکستانی امنیتی ځواکونو د شوو بمی بریدونو په اړه اوري. د غراس په شمالي وزیرستان کې د سلاونو د لاسه خلکو ته د اوختو زیانونو. هم په شمالي وزیرستان کې د نن ورځې د کرفیو او د اسلام آباد ښار لپاره د یو نوي امنیتی پلان جوړېدو په اړه رپورټونه درته لرو. د ایران له لانجمن اټومي پروګرام او د اوکراین له پیچلي وضعیت سره پر تړلو موضوعات مهم رپورټونه درته راوړي. خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابري وړاندې کوي.
د مشال خبرونو سرټکی په مومند او باجوړ قبایلي سیمو کې په بمی چاودنو کې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. تېره ورځ په شمالي وزیرستان کې سیلابونو د یوې کورنۍ نه کسان وژلي او دوه ماشومان ژوبل کړي. د هند په پارلماني ټاکنو کې بهارتیا جنتا ګوند بریا ترلاسه کړې. د مومندو قبایلي سیمې ساپو تحصیل کې نن د سړک غاړې بمی چاودنه کې د خاصه دار فورس یو سرتیری وژل شوی او درې نور ژوبل دي. د ساپو تحصیل نائب تحصیلدار میراج خان نن مشال لیډیو ته وویل چې د چمرکنډ په سیمه کې خاصه دار د معمول په گشت و چې د سړک غاړې بمی چاودنه پرې وشوه. بلخوا د باجوړ قبایلي سیمې پر شکای خار تحصیل کې د لیویس فورس په ګرځنده ډلې د ریموټ کنټرول په واسطه چاودنه شوې چې پکې د کوارټر ماستر ګلزار خان په شمول څلور د لیویس سرتیري ژوبل شوي. په چاودنه کې په لاره تیریدونکې یوه زنانه هم زخمي شوې. د دغو دواړو پیښو ذمواري چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا ګورنر مهتاب احمد خان د دغو چاودنو غندنه کړې او زیاتوي چې په دغو پیښو کې وژل شوي او ژوبل شوو کسانو ته به معاوضه ورکوي. تېره ورځ د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمه کې د سیلابونو له امله د یوې کورنۍ نهه کسان وژل شوي او دوه نور ماشومان ژوبل دي. چارواکو بېګانه وخت مشال لیډیو ته وویل چې د تحصیل د تخیل تور تنګي سیمه کې دا پیښه رامنځته شوې ده. د سیمې یو اوسېدونکي حکمت الله بېګا مشال لیډیو ته د دې پیښې په اړه وویل. د سیمې اوسېدونکي زیاتوي چې د سیلاب له وجې ولاړو فصلونو او نورو کورونو ته هم زیان رسېدلی. بلخوا په شمالي وزیرستان کې پولیټیکل چارواکو د پوځي قافلو د حفاظت لپاره په ټوله سیمه کې نن تر ماښام پورې کرفیو لګولې ده. د قبایلي سیمو لپاره د تعلیم د محکمې چارواکي وایي چې په کورمه قبایلي سیمه کې د کرفیو له کبله ځنډول شوي د یولسم او د دولسم جمعات د بورډ امتحان به د روانې میاشتې د نولسمې نیټې نه بیا شروع کیږي. د کورمه قبایلي سیمې ځایي چارواکو په پاړه چینار کې د دوو ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي له کبله د امنیت ساتلو په موخه تېره اونۍ په ټوله کورمه قبایلي سیمه کې څلور ورځې کرفیو لګولې وه. دغه کرفیو د تېرې چهارشنبې په ورځ ختمه کړې شوه. چارواکي وایي یو ځل بیا د امتحان فهرست دوی د سیمې حالات د ښه کېدو پس جاری کړی دی. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې د ښوونځي یو لس کلن زده کوونکی ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. د دې ولایت د امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل نن مشال لیډیو ته وویل چې ماین د ریموټ په واسطه کنټرولېده چې په خاص کونړ ولسوالۍ کې د پولیسو د رینجر موټر له تېرېدو وروسته وچاودېده. نوموړي وویل چې په دې چاودنه کې پولیسو ته مرګ ژوبلنه ده اوړېدلې. د افغانستان په پکتیکا کې په څلور ورځنو پوځي عملیاتو کې د دېرشو نه زیات وسلوال وژل شوي دي. د پکتیکا د مطبوعاتي دفتر اعلامیه چې پرون خپره شوه وایي چې د افغان پوځ لخوا د نژاد یو په نامه په عملیاتو کې چې په شکین بیرمل سروزی خیرکوټ او خوشامند ولسوالو کې ترسره شول په پایله کې یو دېرش وسلوال وژلي، څوارلس ژوبل کړي او شپږ تنه نور ژوندي نیولي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تېره یوه اونۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وسلوالو کسانو هلې ځلې زیاتې شوې دي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي وایي په دغو تحرکاتو کې په خپله د دولت مخالفو وسلوالو ته زیات زیان اوړېدلی دی. دیوای دغو تحرکاتو ترهګرو ته ډېر درانه تلفات واړول. په حقیقت کې دوی ته درنه ضربه ورکړل شوه. د دوی وتلي او مهم قمندانان ووژل شول. له دغو تحرکاتو زیاتېدل داسې یو حرکت و چې د ګټې پر ځای د دغو وسلوالو په زیان و. افغان امنیتي چارواکي وایي د افغانستان پر ختیځو سرحدي پوستو په ورستو ورځو کې بریدونه زیات شوي دي. د غراد راپورونه وایي د کندهار په معروف ولسوالۍ کې پاکستاني پوځیانو ډیورنډ کرښې ته څیرمه د تاسیساتو جوړول ودرولي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د هند په خار نوی ډیلی کې پرون دغه هیواد راتلونکي نوی وزیر اعظم نریندر مودي استقبال لپاره په سلګونو زره پلویان راغونډ شوي ول. د نریندر مودي ګوند بهارتیه جنتا پارټي په انتخاباتو کې ډېر زیات اکثریت ترلاسه کړی. په انتخاباتو کې د کامیابۍ وروسته هندو قوم پرست مودي پرون وویل چې د ټول هند لپاره به ښه کارونه ترسره کوي.
په دې انتخاباتو کې د ګټې تر ټولو زیاته ونډه د قام د 1.2 اربه خلکو ده. دویم هغه خلک د دې کامیابۍ حقدار دي چې له 1925 کال راهیسې په دې هیواد کې په دې نظریه ژوند کوي چې هیواد له څه وکړي. دا کامیابی د هغه خلکو له وجې ممکن شوې ده.
نریندر مودی به د بی جے پی مشرانو سره د نوی حکومت جوړولو لپاره خبرې کوي. د شپږو نو انتخاباتو د لومړنیو نتیجو تر مخه د دغه هیواد پارلماني تاریخ کې په 1.5 کالو کې بی جے پی تر ټولو زیاتې 288 څوکۍ ګټلې دي. په هندي پارلمان کې اکثریت لپاره د 202 څوکۍ ضرورت وي. اوروسته خبر دا چې د فرانس ولسمشر فرانس واولن ویلی بوکو حرام ډله چې د محلي په نایجیریا کې تر 200 زیاتې جنکې په ولکه کې دي د ټولې مغربي افریقا لپاره په یو لوی ګواښ بدله شوې ده. فرانس واولن دا خبره په هغه غونډه کې وکړه چې د غربي افریقایي هیوادونو مشرانو په کې برخه اخیستې وه. نوموړي وویل د دغې سختري د دلیل القاعده سره اړیکې جوړې کړې دي. په پیرس کې پرونی غونډه د نړیوال اقدام پر اساس د خبرو لپاره رابلل شوې وه. د فرانس ولسمشر وویل چې د دې بحران په وړاندې په اقداماتو کې استخباراتي معلوماتو شریکول د پولو خوندي کول او په مشکلاتو کې تیز عمل شامل وي. په دې سرمشري ده کې د برتانیا، امریکا او اروپایي ټولنو استادو هم برخه واخیسته. د مشال خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه موریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلي معلومات ترلاسه کوي. په ممندو باجاول جنساو کې پر پاکستانی امنیتي ځواکونو د سړک غاړې بمی چاودنی شوې چې پکې یو سرتیری وژل شوی او یو شمیر نور ژوبل شوي دي. خو په شمالي وزیرستان کې سیلاونو یو کور نړولې او 9 کسان پکې مړ شوي. د پاکستان خارجه وزارت وایي د هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې به اوس رینجرز واکونه له پولیس سرتیرو سره ګډې ګزمې کوي. د روانو چارو یو شنون کې پر دغه حکومتي پلان نیوکه کوي. یو وایي
په حیثیت یو عام فیری زه دا پوښتنه کوم چې دا رینجرز هغه آپریشن کراچی کې کانسب شو چې تاسو هغه ایکسپریمنټ اسلام آباد کې یا نور کیس کې ریپیټ کول غواړي.
او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر وایي په لارو کوڅو کې د کارکونکو ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره به ځانګړي پروګرامونه جوړوي.
دا هغه ماشومان دي په لارو کوڅو کې چې کوم لوی شوي دي او هغې لوبې کړې دي. خیبر پختونخوا وزیر اعلی دي ته د سټیټ چلډرن کتاب ورته ورکو.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. اوریدونکو په ممند او باجوړ ایجنسو کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د سړک غاړې بمی چاودنې شوې چې یو سرتیر پکې وژل شوی او یو شمیر نور پکې ژوبل شوی دي. په دغه غاړه په سیمه کې د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترګزیرا سره دا معلومات شریک کړل.
دا ولنه پیښه په ممند ایجنسی ساپو تحصیل یو سیمه د چمرکان هغه ځای کې نن سهار دغه امنیتي ځواکونه چې کوم غړي وو په هغې کې خاصدار او د اف سي فرنټیر کور چې ورته وایي د هغې تنان روانو ده. د معمول ګشت یې کوو نو چمرکان کې په هغې باندې سرګزاره چاودنه وشوه چې پکې یو خاصدار چې کوم هغه یو تن پکې مړ شوی دی او درې تنان چې په هغې کې یو د اف سي یا د فرنټیر کور غړی هم وو هغه پکې زخمیان شوي دي او دوه پکې ولسي وګړي وو. د دې نه علاوه په باجوړ ایجنسۍ کې د ښار هیډکوارټر یا ښار تحصیل چې ورته وایي د هغې سیمه رشکۍ کې هم دغه شانت یو ګشتي ټیم چې کوم دی پټرولینګ کوي. عموما هغه روان وو او په هغې کې د سره د غاړې په هغې هم چاودنه شوې چې د لیویز غړي وو او په هغې کې د لیویز کوارټر ماسټر ګلزار خان هغه پکې هم زخمي شوی او د هغې سره سره پکې 15 نور د لیویز پایان یا دغه سره چې کوم ګاډ کې غړي ګرځېدل هغه ورسره زخمي شوی دي. او په دغه ځای کې ورسره یو زنانه هم داسې په لاره تېرېدل هغه هم ورسره زخمي شوی ده. خو د دې دواړو پیښو پړله هم چا په خپل سر نه ده منلی.
لسیمه زمون خبريال شانواز ترگزی او بل خوریدونکو په شمالي وزیرستان کې حکومتي چارواکي او ځای خلک وایي چې د تخیل تحصیل په تور تنګي سیمه کې سلاونو یو کور نړولې چې د وی کورنې 9 کسان پکې مړ شوي او دوه ماشومان پکې ژوبل شوي دي. دوی وایي سلابي وبو نور مالی تاوانونه هم اړولې دي. تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو د خبريال عمر دراز وزیر پر رپورت کې.
دا چارواکو او ځایی خلکو په وینا تیر ماښام شمالي وزیرستان لرې پرته سیمه د تاخیل کې د باران وروسته سیلابي اوبو له کابله یو کور پرېوتی چې د یو خاندان نه کسان په کې مړه شوي او دوه نور ماشومان ژوبل شوي. دا انتظامیه چارواکو او ځایی خلکو مشال ریډیو ته وویل دغه پیښه د تاخیل مداخلو کې تور تنګي سیمه کې شوې چې دغلته په یولګاډ کې د باران اوبو سطح اوچته شوه او دلګاډ پر غاړه آبادی کې یو کور وغورځولو. د دوی په وینا مړه شوو کې څلور ماشومان، انجونې هلکان، درې مېرمنې او دوه سړي شامل دي او د یاد خاندان دوه ماشومان پاتې شوي چې سخت ژوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان د تاخیل مداخلو اوسیدونکي حکمت الله بیګا شپې مشال ریډیو ته د پیښې په اړه وویل.
شمالی وزیرستان تفصیل داخل ما داخل ما در نخبری که دا غاوگا چی کس سلاف و چه سلاف دا چه خوری سر ایوک در والا و گر و چیز من دا غا بگو مکمل از دا ول و سر خاتم شم دا غزین اون دا در تنگا ایما توی بلا از کسون کبیلا و ها نا کسون مکمل خاتم شل دا زبا چون بگی پوکش کل نیره دیر نقصان و سا خو نیره نقصانی دا پونه پاکی نقصانی و سا دا غا نقصانی جنره بدا کرایسی بگی کما
دا سیمه خلکوای د غلطه د سیلاب او بو غنش میرمالی توانونه هم اړولی چې آباد زرخیز زمکه او ولاړ فصلونه په مخه وړي. د دوی په وینا د غلطه وړاندې هم سیلابونو په لوی پیمانه توانونه اړولی خو د دوی په وینا دولت د غلطه هیڅ حفاظتي پوښتنه یا د مخنیوي نور څه بندوبست نه دی کړی او سو کلوڑان ده هم ده غلطا ده سیلاب متاثرینو تا لا هم معاوضه نه ده ورکړل شوی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
که پختو وای مشال ریډیو وار
اوریدونکو، په شمالي وزیرستان کې پولیټیکل چارواکي وایي چې د پوځي قافلو د امنیت په خاطر یې په ټوله سیمه کې نن تر ماښامه پورې کرفیو لګولی. دا په داسې حال کې ده چې د تیر زیارت یا پنجشنبې په ورځ په یاده سیمه کې د اتو ورځو دوامداره کرفیو ختم کړل شوه. په دغه اړه یو وار بیا له سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر تفصیل راکوي.
عموما په شمالي وزیرستان کې د تیرو درېو کالونو نه کرفیو په هر اتوار باندې لګول شي چې ملټري کنوای چې کم دي، یعنی د فوج چې کمې کنوای دي، هغه یوه بل سیمه ته خوندي تګ راتګ وکړي. نو دغه کرفیو چې په شمالي وزیرستان کې اته ورځو دینه وړاندې هم مسلسل کرفیو تیره شوې ده، صرف پرون او بله ورځ په دغه کې نرمي شوې وه، نن یو ځل بیا دغه کرفیو لګول شوې ده. خو دوی وایي چې دغه کرفیو به نن ورځ پورې جاری وي تر ماښامه پورې چې کم د فوج کنوای دي خوندي تګ راتګ وکړي. ګولایز دلته په زده یادونه وکړم چې عموما د اتوار په ورځ چې کوم کرفیو لګولې شي نو په دې کې د فوج قافلې چې کم تګ راتګ کوي هغه د بنو نه میرانشاه ته او دغه رنګ د میرانشاه نه بنو ته دغه کنوای راځي. دویمه کنوای چې زی هغه میرانشاه او رزمک ترمنځ دغه کنوای سفر کوي، دریمه کنوای چې وی هغه د تاخیل او میرانشاه ته راځي او د میرانشاه نه دغه شان د تحصیل د تاخیل افغان بارډر پورې چې کم دی دا تګ راتګ کوي.
زمون خبریال عمر دراز وزیر اوریدونکو، د قبایلی سیمو لپاره د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په کورم ایجنسی کې د کرفیو له کبله ځنډول شوی د یولسم او دولسم جماعت د بورډ امتحان به د روانې میاشت پر نولسمه نیټه پیل شي. د چارواکو په خبره دغه څلور ورځنی کرفیو یې په پاړه چنار کې د دوو ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښو د له منځه وړلو لپاره لګولې وه. تفصیل د طارق اورگزی په رپورټ کې.
د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په کورم ایجنسی کې د کرفیو له کبله ځنډول شوی د یولسم او دولسم جماعت د بورډ امتحان به د دې میاشت نولسمې نیټې نه بیا شروع کیږي. چارواکو په خبره په پاړه چنار کې دغه امتحان به تر دوشتمې نیټې پورې جاري وي چې پکې زده کوونکي به د هغه پرچو امتحان ورکوي کمی چې د دې میاشت دولسمې نیټې نه واخله تر پنځلسمې نیټې پورې د کرفیو له وجې پاتې شوي دي. د کوهاټ بورډ مرستیال کنټرولر کلیم الله مشال لډیو ته وایي چې ځل بیا د امتحان دغه فهرست دوی د سیمې حالات د ښه کېدو پس جاري کړی.
بارہ تاریخ والا پیپر جب آپ سبا یعنی نورسم تاریخ والی گئی کیمسٹری اور سیوکس اور ایجوکیشن علم تعلیم کی منتقل ہوئی اور بل جو تیرہ تاریخ والا پیپر چلا ہے اسلامی ہسٹری دو شلم تاریخ والی گئی اور لسم تاریخ والا اسلامی ہسٹری پارٹ سیکنڈ دب اپ یو اسٹم والی گئی اور ڈبل چرا کم سایکالوجی ولا دا او دا بای سایکالوجی
چارواکی په خبره په پاړه چنار کې د زنانو دوه حالونه په شمول شپږ مختلف حالونه دي چې پکې تر 1500 د کون کې به د یولسم او د دولسم د پادشيو پرچو امتحان ورکوي. واضح دي چې په پاړه چنار کې د دوه ډلو ترمن د تاو تریخوالي لقبل امنیت ساتلو لپاره کرفیو لګول شي وا چې دا بیا سلو ورځې پسته د چهارشنبه پورس ختمه کړی شو. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو د پاکستان د کورونا او چارو وزارت ویلي چې د هیواد د پلازمینې اسلام آباد لپاره یو نوی سکیورټی پلان جوړ کړی دی چې زر به عملي کی. د دې نوی امنیتی پلان تر مخه به اوس رینجرز واکونه له پولیس سرتیرو سره په ښار کې ګډې ګزمې کوي. له اسلام آباد د ریاض مساخیل رپورټ پرې ورو.
د داخله وزارت لخوا جاری شوی بیان مطابق د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د ملکی امنیتی صورتحال تر مخه فیصله کړي چې د اسلام آباد سکیورټی نوره سخت کړي او د دې مقصد د پاره به په اهمو چک پوسټونو د پولیسو سره سره د رینجرز ځوانان هم ولاړ وي. د دې ترڅنګ به رینجرز او پولیس په شریکه د اسلام آباد بازارونو او کوڅو کې گشت کوي. د داخله وزیر بیان چې کله مشال ریډیو د دفاعي چارو کارپو او پاکستانی پوسټ د پخوانی بریګیډیر سعد محمد په وړاندې کې خود نو دوی چې یو طرف طالبانو سره د مذاکراتي عمل سره ګټورې نتیجې نه دی راوتی او بل طرف ته د اسلام آباد کچره او سبزی منډي چاودنو د حکومت سره فکر پیدا کړي دی. دی وایي
رینجرز مخکره موجود دي لګون دي چې زما خل نه فری به زیاته شي اختیارات کوي لګون دي کمی به شي او شي خو چې دا معاملہ شه و دې باندې ډېر تشویش پیدا شه او خاص کار په سفارتي حلقو کې چې دا دومره سانه سره یعنی د اسلام آباد منست راتلی شي نه بیا ډیپلوماټس هم یو ګرځي راګرځي او ډیپلوماټیک انکلیو کې بند راتلی شي د خطر ده. زما په خیال باندې هغه په کنټینیوشن کې به اوس دا دی بغاروخ کله چې مزید په دا سختۍ
بل طرف ته د سیمایزو چارو یو بل کارپو او لیکوالا ګلمینه بلال وای کراچۍ کې د رینجرو اپریشن سمره غټ وکړه چې اوس به اسلام آباد کې هم رینجرز ولاړ وي. دا زیاتوي
اسلام آباد کې رینجرز راشي سبا ته فوج راشي سبا ته نور څه هغه ریکول شي ای حکومت ته غیر اختیار دی چې کراچۍ شانخار کې سونه کال نه رینجرز اکټیو هم دي اوس دا دونه میاشتې اپریشن نم کی لیږي لیکن زه بحثیت یو عام پیری زدا پښتنه کوم چې دا رینجرز هغه اپریشن کراچی کې کانسب شو چې تاسو هغه ایکسپریمنٹ هغه تاسو اسلام آباد کې یا نور کیس کې ریپیټ کول غواړي.
دا یادونه ده چې د چودري نثار علي خان بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې د طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکراتي عمل ولاړ دی او د جمعې په ورځ چودري نثار علي خان د یوې خبری غونډې دوران دا هم ویلی وو چې باید د مذاکراتو راتلونکو پړاو نتیجه خیز وي. ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ په اسلام آباد کې وغونډه وشوه چې پکې د ملک ځینو شتمنو کسانو د غراز لوی سوداګرو ته د ټیکس په مت کې د ورکړل شو وسانتیاو بیرته غستلو پریکړه وشوه. په دغه اړه تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله پر رپورټ کې ورو.
د پاکستان حکومت فیصله کړی دا چې په ملک کې ځنې مالدار خلکو او لوی تاجرانو ته په تیرو وختونو کې ورکړې شوې مراعات بترې واپس اخلي. تیر ورځ د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې د ټیکس مشاورتي کونسل اجلاس وشو. اجلاس تخپل وینا کې اسحاق ډار ویل چې دوی د منځورې نه په غیر ځنې حکمنامې یا اسارز جاری کړې شوې دي او درې کالو کې دننه به دوی ټولې داسې امتیازي اسارز ختمي کړي ځکه چې اقتصادي بحالي د حکومت اولنۍ ترجیح ده. اسحاق ډار په تاجرانو غږ وکړو چې معیشت ترقی او محصولات وصولی یقینی جوړولو لپاره دی حقیقی تجاویز راکړي چې حکومت ترقیاتی او سماجی شعبې لپاره زیات نه زیات پیسې بیا لیکړي. د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر انور شاه د اسارز په حق لا مشال ریډیو ته ویل چې یو مخصوص طبقه ته د ترلاندې مراعات ورکړې شوې دي.
اسارز چې کوم کنسپټ کنه د دې یو اگزیمشن د پارلمنت د اجازه نه بغیر د بیوروکراسي یا منستری کوم کسانی هغه د اختیارات چې هغه په خپل بها باندې کسانو له اگزیمشن ورکی عمر لدا ویل کی چې دا ساروز دی مکمل ختم کړل شي. پاکستان چې کوم دا ایلیټ کلاس چې کوم ایگزیمشن ملاوی غنه زما ذاتی راي دا چې د دې ختمول له پاکستان د اکانومي لپاره ضروری دی.
د اقتصادي چارو یو بل کارپو ډاکټر میراج الحق وایي چې حکومت دی مخصوصي طبقه سره سره نور خلک هم د ټیکس په دایره کې شامل کړي نو ملکی معیشت تر ډیره حدا ترقی کولای شي.
ټیکس ریټ سیوا کول زما په خپل سی یو فیزیبل ډیسیژن نه دی د ګورنمنت. نو ګورنمنت دا استپالی چې هغه ټیکس نت سیوا کی کم خلک ټیکس نت کې هغه راځي نو هغه لپاره دی سټیپ فټ کلو زما په خپل سره ګورنمنت کې دیم یو خاص سټیپ فټ کړی دی خاص کر دا ایلیټ کلاس او چې هغه تقریبا 300 بلین روپو چې دی نه هغه ټیکس نه ورکو پرون چې ګورنمنت دا فیسیلیټیز ډراګ نو زما په خپل سره کم فیسکل ګیپ دی هغه با کم کړی شي.
یاد دی وی چې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار څورز وړاندې ویلی وو چې بجټ کې نوې ټیکسونو لګولو په ځای شتمن خلک به د ټیکس په دایره کې شامل وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو، د هند په پارلماني انتخاباتو کې بھارتیہ جنتا پارٹی په لوی اکثریت سره بریا ترلاسه کړې ده. د هندو کام پرست ګوند نریندر مودی د وزیر اعظم څوکۍ لپاره نومول شوی دی. دا چې د نریندر مودی په واک کې د راتللو په اړه د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونه څه نظر لري د انیسا اجمل په دې رپورٹ کې اورو.
په داسې حال کې چې په هند کې بھارتیہ جنتا پارٹی لوی اکثریت سره رائے ترلاسه کړې دي، د دغه ګوند د وزیر اعظم څوکۍ لپاره کاندید نریندر مودی ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دورې دعوت ورکړې ده. نواز شریف د وزیر اعظم په توګه د راتلو وروسته د شمنې کړې وي چې دی به د هند او د پاکستان ترمنځ اختلافات ختموي او اړیکې به لا نورې ښه کوي. د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون ویاند صدیق الفاروق وایي چې دوی د هند د نوې حکومت نه دا تمه لري چې له پاکستان سره به اړیکې لا ښې کړي.
مودی صاحب له مسلمانانو سره د دښمنۍ یو سابقه له ځان سره لري، خو بیا که وکتل شي نو نوموړي د ګجرات نه یو اقتصادي مرکز هم جوړ کړي. نواز شریف هغه ته د دورې بلنه ورکړي او که دغسې د پاکستان هر ګوند وغواړي له موږ سره د امن راوستو او له نورو هیوادونو سره د اړیکو ښه کولو په لړ کې یو ځای شي نو په سیمه کې به امن هم یقیني شي، او که موږ ټول په شریکه د مودی خوا ته د دوستۍ لاس ورکو نو داسې به د هغه لپاره هم ګران شي چې موږ نه پشا شي.
د هند پخوانی وزیر اعظم منموهن سنگ ته د پاکستان لخوا ډیر ځله د بلنې دعوت ورکړل شوی و، خو نوموړي د خپل حکومت په موده کې یو ځل هم د پاکستان دوره نه ده کړې. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي شهریار افریدی بیا وایي چې د هند د نوي وزیر اعظم راتلل د پاکستان لپاره ګټور کېدای شي.
د تحریک انصاف هم د خواهش ته بشمول د ټول پاکستان سیاسي پارټو چې موږ د پاکستان او د هندوستان په منځ کې امن غواړو، او مودي صاحب باري کې چې د کوم یو سیګمنټ د الزام لګی چې اجکل ګجرات کې او مسلمانانو له ډیر زیات تکلیف ملاو دي کې مسلمانانو هم سپورټ کړی دا. ان شاء الله امید لرو ته به یو بهتر هندوستان لپاره او د همسایګانو سره ښه تعلق لپاره بډې سي پالیسی مودي صاحب انیشیټ کوي چې هغه سره امن راشي او د علاقې کې کاروبار وسی شي.
بلخوا د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق وایي چې د پاکستان او هند ترمنځ په ډیرو معاملو اختلافات موجود دي. که په هند کې نوې حکومت راشي هم، خو که دواړو هیوادونو مهمې مسلې نوې حل کړي نو پاکستان ته هیڅ ګټې نه رسیږي.
هندوستان خلکو چې د ځان لپاره کوم حکومت خوښ کړی دی غیر ده موږ هم قبل داخل هندوستان د حکومت پالیسیانو پورې اړه لري چې هغوی خپلو پالیسیانو کې بدلون راولي او که نه. البته دا خبره یو څرګند حقیقت دی چې تر څو پورې د پاکستان او د هندوستان په منځ کې د کشمیر مسله حل شوې نه نو دوستیانه او تعلقات دا اسې اوبو باندې کرخې راخل دي.
د پاکستان پیپلز ګوند غړي فیصل کریم کندی بیا وایي چې د دوی حکومت په خپل موده کې له هند سره د اړیکو خو کولو ډېرې هڅې کړې دي او سم دا نریندر مودی پورې اړه لري چې هغه د پاکستان په اړه څه پالیسي جوړوي.
په اوس پته لګېږي چې پی جی بی حکومت پاکستان سره څنګه تعلقات غواړي. موږ همېشه غواړو چې موږ د انډیا سره تعلقات چې دا نن سبا د جنګو ټایم لاړو نن سبا د اقتصادي جنګ خبره ده.
د جمعې پر ورځ د هند د شپږو نو ابتدایي انتخاباتو وښودل چې بی جی پی دیرش کال وروسته په هندي پارلیمان کې د یو ګوند اکثریت ګټلې. د هند د راتلونکي ټاکل کېدونکي وزیر اعظم نریندر مودی په اړه ویل کېږي چې هغه د پاکستان په اړه سخته پالیسي لري، خو دا د نوموړي د چوکۍ تر سنبالولو وروسته څرګندېږي چې هغه څه ډول تګلاره خپلوي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو پاکستانی ډان ورځپاڼه لیکي په قبایلي سیمو کې وسلوالو خلکو ته ویلي چې یا خو د خپل ماشومان د هغوی مدرسو ته ولیږي او یا د هم د دې کار نه کولو په صورت کې پیسو ورکولو ته ځان تیار کړي. په مقاله کې راغلي چې قبایلي سیمو کې حکومت واک نه لري او د دغه ځای خلک وسلوالو ته پرېښودل شوي دي. په لیکنه کې د سخت دریځ په خپرولو کې د مدرسو په رول او د حکومت په ناکامۍ هم خبرې شوي دي. بشیر ګواخت د لیکنې غټ ټکی اوروي.
ډان ورځپاڼه لیکي چې له پېښوره یوازې څو کیلومتره لرې په باړه کې پر دیوالونو د ناقانونه ګرځول شوې لشکر اسلام وسلوالې ډلې لخوا لګېدلو پوسټرونو کې ویل شوي چې هر کورنۍ باید لږ تر لږه خپل یو یو زوی د دوی په مدرسو کې شامل کړي. په پوسټرونو کې راغلي چې که کورنۍ داسې ونه کړي نو 400,000 روپۍ به ترې اخیستل کېږي. ورځپاڼه لیکي چې طالبان سره د ځانمرګو بریدونو لپاره کسان کم شوي نو ځکه اوس په زور هلکان مدرسو کې داخلي چې بیا ته په اسانه د خپلو بریدونو لپاره کار واخلي. د لیکوال په خبره قبایلي سیمو ته د پاکستان د نورو سیمو په شان حقونه نه ورکول او هغوی له سیاسي ازادۍ لرې ساتلو معنا دا ده چې خلک یې غریب او ډېر ځوانان یې بیروزګاره دي. بیروزګاری او په سیمه کې روانه بدامنی د دې سبب کیږي چې وسلوالې ډلې د خپل لیکو لپاره نوي کسان په اسانۍ پیدا کړي. ډان ورځپاڼه لیکي چې د منګلباغ په مشرۍ د لشکر اسلام ډلې لخوا د باړې ځوانان په زور مدرسو کې داخلولو څخه دا ثابتېږي چې قبایلي سیمو کې د پاکستانی ریاست واک نشته او وسلوال چې څنګه وغواړي خپل زورواکي جاري ساتي. د لیکوال په خبره لشکر اسلام ته معلومه ده چې د باړې خلک غریب دي او نشي کولای چې 400,000 روپۍ ورکړي نو مجبور دي خپل بچي د دوی مدرسو ته ولېږي چې وروسته به ته وسلوال جوړيږي. په مقاله کې راغلي چې منګلباغ تعلیم نه دی کړی. یو وخت د ټرک کیلندر وو خو اوس 200,000 وسلوال لري. هغه خلکو ته ګواښونه کوي پیسې تیخلي او په باړې کې واک چلیږي. ډان ورځپاڼه لیکي چې که څه هم پاکستان کې د ټولو مدرسو فارغ شوي کسان د وسلوالو ډلو سره نه یوځای کیږي خو دا خلک په ټولنه کې هم په پوره توګه نه ورګډیږي. دوی که وسلوال نه هم شي بیا هم په ښکارا د وسلوالو خلاف څه نه وایي. د لیکوال په خبره ځینو مدرسو خپل تعلیمي نصاب کې بدلون راوسته خو اکثره اوس هم ټولنه کې د سخت دریځۍ رواجولو کې خپل رول جاري ساتي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان حکومت باید نه یوازې د سخت دریځۍ مخه ونیسي بلکې باړه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې د دې کار خلاف هم ګامونه والي چې ځایي کورنۍ د دوی مدرسو ته د ماشومانو په لیږلو مجبوروي. په مقاله کې زیاته شوې چې قبایلي سیمو کې باید سکولونه او کالجونه جوړ شي او خلکو ته د تعلیم سهولت برابر شي.
بشیر غواخو له پاکستان خبریدونکو د دی نیوز ورځپاڼه په لیکنه کې راغلی د حکومت او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې تر اوسه په قبایلی سیمو کې د بهرنیو وسلوالو په اړه څه نه دی ویل شوی او کېدای شي د پخوانیو لوزنامو په څیر په دغو سیمو کې د بهرنیو وسلوالو د موجودیت مسله د امن خبرو اوسنۍ بهیر هم ناکام کړي. د لیکنې مهم برخه د فرخندې اسد ناور
په د نیوز ورځپاڼه کې رحیم الله یوسفزی لیکي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بهرنیو اسلوالو موجودګي د اسلام آباد او د ترهګرۍ نه د متاثره هیوادونو امریکا او چین سره د تعلقاتو په منځ کې یو لوی خنډ دی. ورځپاڼه لیکي که څه هم د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو عمل پیل شوی چې کله روان او کله ودرېدلی وي پکې د هغه اسلوالو په اړه خبرې نه کیږي چې د نورو هیوادونو نه راغلي او په قبایلي سیمو کې ژوند کوي او د طالبانو سره په مذاکراتو کې لومړی خو تر اوسه څه پرمختګ نه دی لیدل شوی او دویمه په دې مسله تر اوسه څه نه دی ویل شوی. د مذاکراتو دغه عمل د 3 جنوري په پای کې پیل شوی خو تر اوسه د حکومت او طالبانو ترمنځ یو وارې مخامخ خبرې شوې دي ځکه چې په دغه موده کې زیاتره د دریمګړو لخوا خبرې مخې ته راځي. لیکوال وایي تر څو چې د مذاکراتو په دغه عمل کې د بهرنیو وسلوالو په اړه خبرې نه وي شوې دغه مذاکرات ګران ده چې کامیاب شي او یا د امن راوستلو په لار کې نتیجه ورکړي. په خوا د طالبانو سره داسې لبزنامې زیاتره د پوز لخوا شوې دي چې پکې پوز دا ویلي دوی به د پښتنو په سیمو کې موجود بهرني وسلوال رجسټر کوي او کوچیرې دغه وسلوال غواړي د پاکستان په خاوره وسیږي نو جنگ به پرېږدي او ښه رویه به ساتي. په دې لړ کې لومړی په 2004 کال کې شکې لبزنامه شوې وه چې د هغه وخت پېښور کوپس کمانډر صفدر حسین او د طالبانو د یو مشر نیک محمد ترمنځ شوې وه خو ونه چلېده. نیوز ورځپاڼه وایي په شمالي وزیرستان کې تر ټولو زیات بهرني وسوال موجود دي او په دغه سیمه کې د پاکستان په پوز په تیرو کلونو کې تر ټولو زیاتې حملې هم شوې دي. زیاتره د امن په خاطر شوې لوزنامې ماتې شوې دي او وجه یې د بهرنیو وسوالو لخوا ترهګر بریدونه دي. دغه وسوال نه یوازې په قبایلي سیمو کې دي بلکې د پېښور په خوشا سیمو کې هم دي او دوی سره په تګ راتګ کې ځایي وسوال مرسته کوي. په قبایلي سیمو کې د دغه بهرنیو وسوالو د شمیرې په اړه پوره معلومات نشته بلکې تر اوسه د ځایي وسوالو کره شمېره هم نه ده معلومه. ځینې سرچینې دغه د 1200 زیاته ښایي او نه د ترهګر ډلو د شمیرې په اړه پوره معلومات شته، خو اکثره داسې ویل کېږي په قبایلي سیمو کې درې څلوېښت ځایي او بهرني وسوال تنظیمونه کار کوي او زیاتره په شمالي وزیرستان کې دي.
اوریدونکو 5:30 بجې کېدونکې دي. د مجید بابر نه د خبرونو لنډي سورو.
د مومندو قبایلی سیمې ساپو تحصیل کې نن د سړک غاړې بمی چاودنه کې د خاصدار فورس یو سرتېری وژل شوی او درې نور کسان ژوبل شوي. د ساپو تحصیل نائب تحصیلدار میراج خان نن مشال لیډیو ته وویل چې د چمرکنډ په سیمه کې خاصدار د معمول په گشتو چې د سړک د غاړې بمی چاودنه پرې وشوه. بلخوا د باجوړ ایجنسۍ په راشکۍ ښار تحصیل کې د لیویس فورس په ګرځنده ډلې د ریموټ کنټرول په واسطه چاودنه شوې ده چې پکې د کوارټر ماسټر ګلدار خان په شمول سلور د لیویس سرتېری ژوبل شوي. د خیبر پښتونخوا ګورنر مهتاب احمد خان دغه چودنه غندنه کړې او یاتوی چې په دغه پیښو کې وجل شوی او جوبل شو کسانو ته معاوضه ورکړي. تیر ورځ د شمالي وزیرستان په دتخیل سیمه کې د سیلابونو له امله د یوې کورنۍ نه کسان وجل شوی او دوه نور ماشومان جوبل دي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې پولیټیکل چارواکو د پوځي قافلو د حفاظت لپاره په ټوله سیمه کې نن تر ماښام پورې کرفیو لګولې ده. د قبایلي سیمو لپاره د تعلیم د محکمې چارواکي وایي چې په کورمه قبایلي سیمه کې د کرفیو له کبله ځنډول شوی د 11 او د 12 جمعات د بورډ امتحان به د روانې میاشتې د 19 نیټې نه بیا شروع کیږي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د سړک د غاړې د ماین په 14 کې د ښوونځي 11 کلن زده کوونکی ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. بلخوا د افغانستان په پکتیکا کې په څلور ورځو پوځي عملیاتو کې د 1.5 زیات وسلوال وژل شوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیره یوه اونۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وسلوالو کسانو هلې ځلې زیاتې شوې دي. د هند په خار نوې ډیلی کې پرون د دغه هیواد راتلونکي نوي وزیر اعظم نریندر مودي استقبال لپاره په سلګونه زره پلویان راغونډ شوي ول. د نریندر مودي ګوند بهارتی جنتا پارټي په انتخاباتو کې ډیر زیات اکثریت ترلاسه کړی. د فرانس ولسمشر فرانس باولند ویلي بوکو حرام ډله چې دا مهال یې په نایجیریا کې تر 200 زیاتې جنکۍ په ولکه کې دي د ټولې مغربي افریقا لپاره په یو لوی ګواښ بدل شوې ده.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. او اوریدونکو اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د اداریو غټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض مساخیل اور.
نن د پاکستان زیاتره ورځپاڼو خپل اداري د طالبانو سره په مذاکراتي عمل لیکلي دي. د کې اج ورځپاڼو وایي چې وفاقي وزیر داخله اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې دوران وایي چې طالبانو سره به د مذاکراتو دا پړاو نتیجه خیز وي او د ملاقات د ځای او وخت لپاره د طالبانو د جواب انتظار دی. بل طرف ته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم وایي چې دوی وفاق له اختیار ورکړي دي او باید چې مذاکراتي عمل زر تر زر خپل مرام ته ورسول شي. اداري د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د خلی لیکي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې زموږ صوبا تر ټولو زیات ځپل شوی ده چې د ځاني زیان سره سره مالی زیان هم ورته رسیدلې او نوې سرمایه‌کاری خو لري خبره چې زړو کارخانو ته هم تالې اچول شوې دي او د بیروزګاری لوجې جرمونو او ناامنۍ کې اضافه شوې ده. اداري وایي چې یو طرف ته خیبر پښتونخوا صوبا د منځي آسیا سره تجارت لپاره د دروازې کردار ترسره کوي، نو بل طرف ته د ناامنۍ او بدو حالاتو د لاسه دلته خپل کاروبار په ټپه ولاړ دی. داسې حال کې چې ملک د توانایي بحران سره مخ دی، صوبا کې د اوبو نه ارزانۍ بجلی پیدا کولو زیاتې موقع موجود دي، خو ترهګرۍ د لاسه په دې هم کار نه کیږي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د امن د پاره کوټلې اقدامات وکړي شي، نو ورسره به د صوبا ملک او ټوله سیمه د ترقۍ او خوشحالۍ په لاره سر شي. او د دې ترڅنګ بعضې ورځپاڼو خپل ادارې د هندوستان په ټول ټاکنه او هلته د بی جی پی په بریالي کلی دي. دغه لړکې مشرق ورځپاڼه وایي چې د بی جی پی ګټې ته پاکستان کې بعضې خلک د شک په نظر ګوري او ګمان کوي چې دا ډله د پاکستان په ضد ده او ممکن ده چې اوس د پاکستان او هند تعلقات
تعلقات خراب شي. خو حقیقت دا دی چې د حکومت بازی زمواره او مجبوره وي، نو ځکه به بی جی پی نشي کولی کم یو ملک سره دښمنی وکړي. ادارې وایي چې دې ټول ټاکنو کې د کانګرس پرنګ زوړ او پخوانی ګوند ډېره بده ماتې وخوړه، او وایي بی جی پی په هندي اولس خوبونه خرڅ کړي دي. اوس باید چې اولس سره کړې ټولې وعده پوره کړي شي، او اولس له هم د دې دپاره په بی جی پی حکومت زور روړل پکار دي. خو خبره دا ده چې کمې وعدې د اولس سره شوي دي، د هغې پوره کول که ناممکن نه وي نو ډېر زیات ګران دي. اداري اخیره کې وایي چې د هندوستان ټول ټاکنو کې د پاکستان سیاسي ګوندونو دپاره هم لوی سبق دی، او هغه ده چې که یو ګوند د اولس د خیر ښېګړې دپاره کار ونه کړي او هغوی سره کړي خپل لوزونه پوره نه کړي، نو اولس په دې مجبوریږي چې د بی جی پی پرنګ سخت دریځه خلکو ته ووټ ورکړي او هغه په واک کې راولي. نو باید چې پاکستانی حکومت او سیاسي ګوندونه هم دومره بې غوري ونه کړي چې اولس دلته هم سخت دریځه خلکو باندې اعتبار کولو ته تیار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې په انتخاباتي سیاست او نیوز ویک مجلې بیا په پاکستان کې د میډیا، سیاسي ګوندونو او آی اس آی ترمنځ په روانه معامله رپورټونه خپاره کړي دي چې مهمې برخې شاهین بونیرې وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ لیکي چې د افغانستان انتخابات دویم پړاو ته داخل شوي دي، او په دې کې دوه مخکښ نوماندان عبدالله عبدالله او اشرف غنی ګرچې هیواد ته په ورپېښو ستونزو یو شان نظر لري، ولې د دوی شخصي پس منظر او انداز د یو بل نه بدل بدل دي. عبدالله عبدالله د بهرنیو چارو پخوانی وزیر دی، او د سوویت یون پر ضد په جګړه کې د یو نوموړي جنگ سالار مرستیال پاتې شوی دی. اشرف غنی د خزانې وزیر پاتې شوی دی، او د کولمبیا پوهنتون نه په انتراپالوجي کې د ډاکټرۍ سند ترلاسه کړی دی، او د 1990 لسیزه په نړیوال بینک کې په کار کې تیر کړی دی. دواړو دا ژمنه کړې ده چې د امریکایي ځواکونو سره برخلابه په افغانستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړي، او په خپلو ویناګانو کې په دې خبره زور ورکړی دی چې د امنیت پر ځای کولو لپاره چې څه هم د دوی په وس کې وي کوي به. خو په دغه اړه نور بیا څه تفصیلات نه دي ورکړي. 350 کلن عبدالله خاندانی پس منظر تاجک او پښتون دواړه دي. کله چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف طالبان له واکه وغورځول، نو عبدالله عبدالله د طالبانو پر ضد د تحریک د مخ په توګه روان دي. شو په انګلستان کې د یو پوهنتون د جنوبي ایشیا د سانګ یو کارپوه رسپانې ته ویلي دي چې د افغانستان انتخابي سیاست د پالیسیو پر ځای په خاندانی او د قبیلو ترمنځ په اړیکو اډانه لري. بلخوا نیوز ویک په پاکستان کې د میډیا چینلونو د خلاست سیاسي او مذهبي ګوندونو او پاکستان د استخباراتي ادارې آی اس آی ترمنځ په روانه معاملې یو راپور خپور کړی دی. په راپور کې راغلي دي چې په خبريال حامد میر د برید نو وروستو د هغه ورور د پاکستان په استخباراتي اداره آی اس آی تور پورې کړ، او دغه ته جیو ټلویزیون نور هم هوا ورکړه. دغه شان یو شمیر ټلویزیون چینلونه د استخباراتي ادارې سره ملګري شو، او ځینې مذهبي ټولګو او مشرانو خو پکې په فتوا ورکولو هم لاس پورې کړ. د دې سره سم د تحریک انصاف مشر عمران خان او د یو مذهبي ټولګي مشر طاهر القادری هم میدان ته راودانګل، او جلسه شروع کړي. نیوز ویک لیکي په دې الغو تلغو کې په خبريال حامد میر د برید معاملې ورکه شو، او دغه برید په اړه د پلټنو لپاره چې کوم ټریبونل جوړ شوی وو تر اوسه هیڅ خبرونه ناراضي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایلی اختلافات سره سره د دې امکان شته چې له نړیوال ټولنې سره د اټومي پروګرام په اړه نهایی موافقه ترلاسه شي. د نړۍ شپږ قدرتونه او ایران چې د خبرو په وروستي پړاو کې په دې اړه کومې موافقې ته نه دي رسیدلي، د خبرو بل دور به د جون له 14 تر 20 پورې په ویانا کې ترسره کوي. د دواړو خواوو ترمنځ یوې نهایی موافقې ته د رسیدو لپاره د جولای 20 وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي سره له دې چې تیره اونۍ د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د خبرو پړاو له ستونزو ډکو، خو بیا هم د دې امکان شته چې د اټومي مسلې په اړه نهایي موافقه ترلاسه شي. ظریف په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې د موافقې امکان شته، خو دغه هدف ته باید یو څه انتظار وایستل شي، او په دې برخه کې رامنځته شوی فرصت باید بیا لکه د 2015 کال په څیر له لاسه ونه وځي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونو د اټومي خبرو څلورم پړاو پرته له دې چې کوم د پام وړ پرمختګ پکې وشي، د تېرې جمعې په ورځ په ویانا کې پای ته ورساوه. بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه او د امریکا متحده ایالات او جرمني چې د 15 جمع یو ډلې په نوم یادیږي، له ایران غواړي چې خپل اټومي فعالیتونه په ډیره پیمانه کم کړي او هیڅ داسې پروسه پرې نه کړي چې کېدای شي د اټوم بم جوړولو لپاره ترې کار اخیستل کیږي او هم نړیوال په اسانۍ هغه وڅاري. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د ایران د اټومي خبرو ستر مرکچي عباس عراقچي وویل د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف زیات و چې له امله یې د یوې نهایي موافقې لپاره د مسودې پر متن توافق حاصل نه شو. یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي وویل چې دا ډیره ورو او سخته پروسه وه او موږ دې ته اندېښنه لرو چې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره وخت کم پاتې دی. یو بل لویدیز ډیپلومات د آژانس ته وویل چې ژور اختلافات تر اوسه پورې په خپل حال پاتې دي، موږ له مقابل لوري د یو څه زیات شفافیت تمه لرله او دوی دې ته اړتیا لري چې حقیقي وضعیت درک کړي. دواړه خواوې غواړي چې په دې اړه د جولای تر شلمې پورې یوه نهایي موافقه ترلاسه کړي. دغه نیټه د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ په هغې موقت موافقه کې تعین شوې چې د تېرې نومبر په میاشت کې ترلاسه شوې ده. د دغې موافقې له مخې ایران په موقت ډول له شپږو میاشتو لپاره د یورانیمو د غني کولو حساس پروګرام بند کړی او نړیوالې ټولنې هم پر دې هېواد بندیزونه نرم کړي دي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې ایران چې له دې انکار کوي د اټومي وسلو د تولید په لټه کې دی، د دې لپاره چې نړیوالو ته د خپل اټومي پروګرام په اړه نور امتیاز ورکړي، پر دې هېواد د ملګرو ملتونو او لویدیز له لوري د لګول شوو ټولو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوي. دغه بندیزونو د ایران پر اقتصاد ډېر ناوړه اغېز کړی دی.
نوریاس نوری وو په اوکران کې د بحران کمیدو لپاره خبرې ترې پیل شوې دي. په پرونیو خبرو کې د بلتون غوښتونکو کوم رهبر ګډون نه وکړي. د اوکران وزیر اعظم وایي له ترورستانو سره خبرې نه کوو. صالح محمد صالح د مشال ریډیو خبر د خبر مرکزی څنګه د رپورت مهمه برخه وړاندې کوي.
د اوکران حکومت د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د بحران د کمیدو لپاره د ملي یووالي د خبرو اترو دویم پړاو تر سره کړ. په پرونیو خبرو اترو کې چې په شمال ختیځ شهر خارکیف کې وسوي، د بلتون غوښتونکو کوم رهبر برخه نه درلوده. په دې غونډه کې د اوکران صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک وویل حکومت یې تر هغو له ترورستانو سره خبرې نه کوي چې خپل وسله پر مځکه کښې نږدي. هغه کسان چې په وسلې وژنې کوي د اوکراین لپاره سوله نه غواړي، له دغو ترورستانو سره په خبرو کې برخه نه اخلو. د اوکراین صدر اعظم ټینګار وکړ چې حکومت یې تیار دی سیمه ییزو ادارو ته زیات واک ورکړي، خو ده وویل نه پرېږدي چې اوکراین تجزیه سي. دا خبرې اترې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د پلان یوه برخه ده چې هدف یې د می میاشتې د 15 نیټې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د اوکراین د بحران کمیدل دي. په دې خبرو کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری دیشیتسیا او پخوانی ولسمشرانو لونید کوچما او لونید کراوچوک برخه درلوده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې کیف تورن کړ چې له دغو مذاکرو د اوکراین په جنوب ختیځ کې د یوه تهاجمي اقدام لپاره د پوشش په توګه ګټه اخلي. په اعلامیه کې ویل سوي چې د اوکراین ځواکونو هڅه وکړه تر شپې پورې د دونیتسک پر سلوویانسک ښار حمله وکړي، چې د توپخانې او هوایي ځواک ملاتړ هم ورسره وو. د اوکراین په دونیتسک او لوهانسک کې بلتون غوښتونکي چې خپلواکي اعلان کړې وای، اجازه نه ورکوي چې په سیمه کې د می میاشتې پر 15 نیټه د ولسمشرۍ انتخابات وسي. لویدیځ هیوادونه روسیه د اوکراین په ختیځ کې په ناکراریو تورنوي او خبرداری ورکړي که د ناکراریو له کبله دغه انتخابات ونیسي پر مسکاو به نور بندیزونه هم ولګوي. روسیه په دې ناکراریو کې لاس لرل ردوي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدون کوټا کلشوی سبا یعنی د ګل پر ورځ په کابل کې د پاکستانی او افغان پوزونو د مشرانو په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو د مشرانو ترمنځ درې اړخیزه غونډه وشي. په دې غونډه کې د پاکستان له خاورې د افغانستان پر سرحدي امنیتي پوستو د حملو د ډېرېدو او د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو پر امنیت خبرې کیږي. په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت له مرستیال ویاند دولت وزیري سره زموږ همکار جعفر احمدی مرکه کړې چې اوریدو ته تاسو را بولم.
او تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان خوا، د پاکستان خوا او د حساب خوا ټول وخت موږ درې جانبه غونډې لرو. نو سبا ته هم هغه نوبتي غونډه ده چې د افغانستان د لوی درستیز، د پاکستان لوی درستیز او د حساب خوا به پکې ګډون وکړي. په دې باندې د افغانستان په امنیتی حالاتو باندې د سرحد کې خصوصا د راکټونو او د توپچی د مرمیو د راتګ په حق باندې په دې حق باندې او په دې باندې خبرې وشي. او چون د پاکستان لوی درستیز د نوی ټاکل شوی دی دا به د لومړنۍ غونډه وي چې دلته په افغانستان کې په درې جانبه غونډه کې ګډون کوي.
ځینې کارپوهان وایي چې درې اړخیزو غونډو د پاکستان لخوا پر افغانستان د بریدونو د مخنیوي په برخه کې مؤثریت نه دی لرلی. تاسو څه وایئ؟
خبره دا ده چې په ډېرو برخو کې خو مؤثریت یې درلودو. په همدې باندې باید سبا ته خبرې وشي چې کله کوم فیصله کیږي هغه باید د دریو خواوو نه عملي شي. دا برخه هم پکې شامله ده چې دا مرمۍ او انداختونه کیږي په سرحداتو کې، په دې باندې هم خبرې کیږي. د ایمن د افغانستان لخوا نه خو دا مسله ثابته ده چې زموږ ټینګار په همدې باندې دی چې کله کوم فیصله کیږي هغه باید حتماً په عمل کې پلی شي، نو په دې باندې هم سبا ته ټینګار وشي.
په دې غونډه تاسو پاکستان لوی درستیز ته څه وړاندیز لري؟
په سرحداتو کې دا د راکټونو د مرمیو راتګ دی، او بلم په راتلونکي کې په افغانستان کې انتخابات دي د دویم پړاو، په هغې باندې به ممکن خبرې وشي. نو په دې کې هغه خبرې چې د دریو وړو خواوو لپاره مهمې دي په هغې باندې بحث کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت له مرستیال ویاند دولت وزیري سره مو زما د همکار جعفر احمدي مرکه اورېده.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لس بجې
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
اوریدونکو په خیبر جنسا کې د جمرود کوکی خیلو خلک د دوی لپاره په جوړ حکومتي روغتون کې د اسانتیاو د نشتوالي له وجې شکایت کوي. د دوی حکومت غواړي چې په روغتون کې د ډاکټرانو د کمی ستونزې ورته حل کړي او هم د ورته د وړیا دوایانو ورکولو بندوبست وکړي. د سیمینا د مشال ریډیو د خبريال فرهاد شینواری دا رپورت پرې ورو.
د خیبر جنسې د کوکی خیلو قبیلې خلک وای چې په جمرود سیول روختون کې د سانتیاو د نشټوالي لامل د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. دوی وای چې دلته د دوی ناروغانو علاج په سمه توګه نه کیږي او دلته د ډاکټرانو کمای دی، سرکاري د ویان ورته نه ملاويږي او د ایمرجنسي د پیښو د پاره هم پکې څه بندوبست نشته. په دې حقله د جمرود سیمې یو مشر حاجی خانی جان مشال ریډیو ته وای
د بدقسمتۍ نه دې ته دومره سہولت هم نشته چې یو ډیلیوري کیس راشي و مکمل دلته اټینچ. نو موږ دا ډیر هغه دلته او دا دومره غټه علاقه چې په کور دوه چې په دا کې دلته وټونه مکمل وي، په دا کې دلته هر قسم اپریشن هم کیږي، دلته هر قسم او پیډیم کیږي.
او د دې سیمې یو بلتن یوسف هم دغه شکایت وکړ او وی ویل
چې یو مریض د تا شپې نه اټین کیږي، یو مریض د تا به وخت ټیم نه اټین کیږي، نو دغه هسپتال نه څه مقصد؟ آیا موږ ته خو دې ته چې کله موږ د شپې ډیلیوري کیس پیښ شي که موږ ته بل تکلیف پیښ شي چې موږ ته یو ډاکټر یا ډاکټره خو موجود وي کنه؟ دغه نه خو موږ ته هیڅ سہولت هم نه راملاو ده او نه ته ملاویږي. او د ټولو نه زیات چې کوم دی چې کومه مالاله پکې د ډېره به خوانده ده.
د جمرود سیمې د کوکی خیلو کې بلی د خلکو د شکایتونو او په جمرود سیول روغتون کې د اسانتیاو د نشټوالي په حق له مشکله د یادې سیمې نه د کمی سملی غړي شاجګول پر دې سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
چې ان شاء الله څنګه بل او چت شي نو چې کوم سټاف ضرورت دی هغه سټاف چې څومره زر کولای شم نو هغه به بندوبست کوم چې هغه راشي او کومه وعده مې چې کړې ده چې هغه پوره شي. او چې کوم ایمرجنسي کې بیل ضرورت دی کوم نور ضرورت دی هغه هم پکې وکړو، خو چې کوم کمی تا راته وښیلو ان شاء الله تعالی بیا به دا شکایت تا ته دغه پته نه لګېږي، سپیشلي د نغمې ریسن په حواله سره په جمع هسپتال کې ټولنه زیاته مسایل دی بروز دی چې دا ډاکټره نشته پکې خو دا ما اپګرید کړو. اپګرید کې نو پس پکې ریکنسي راوتلې و هغه ریکنسو کې دا لیدي دا سره ضرور شته. نو ان شاء الله چې څنګه هغه اوچت شي دا مسله به په فاست ریلیټي باندې حل کړو.
د خیبر جنسۍ د جمرود سیمې خلک وایي چې حکومت له پکار دی چې د دوی سیول روغتون ته پام وکړي او ځایي خلکو ته پکې اسانتیاوې ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسۍ.
ستاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ور
کو خلک چې بیا بیروزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ممند جن صاحب ساپو تحصیل کې د بجلی گریډ سټیشن د وابډا مامورین نه بلکې د سیمې عام خلک چلوي د سیمې هغه اوسیدونکو چې بجلی مصرفوي شکایت کوي چې هر میاشت رنا په ناجایز توګه زیات پیسې اغستل کیږي د شانواز ترغزی د رپورټ اورو
دا تحصیل ساپو محمود جنسی د وابډې په گریډ سټیشن کې سرکاري چارواکي ډیوټي نه کوي حکومت دغه گریډ سټیشن سو ولسی وګړو ته حواله کړي چې هغه د سیمې د ولس نه هر میاشت بیلونه غونډوي او کچرتا په بجلی کې خرابې راشي نو هم د ولس نه پیسې غونډوي د باوتی سیمې اوسیدونکو فردوس خان مشال ریډیو ته وای
او چې کوم ځای کې بجلی خراب شي تار وشلېږي او په گریډ کې فرق راشي نو هغه مسلم د عوامو نه کوي لکه حکومت دغه سره نه څه تعاون کوي موږ ته بجلی د پېښور نه ډېره ګرانه پرېوځي هغه خو 500 روپۍ 1000 روپۍ میاشت راشي موږ پسې 10 میاشت موږ 3000 روپۍ هم واخلي 4000 روپۍ هم واخلي بجلی ما غرنګې نه څنګه چې په نورو ځایونو کې
د لکړ اوسیدونکو ګلشا صاحب وایي چې هغوی هر میاشت پیسې غونډوي او خپل د بجلی گریډ سټېشن په خپل مرسته چلوي
د 15 کال راشي هم دغه شانتې چې په میاشت کې یا په 6 ورځو کې وایي چې یاره په گریډ دا شی خراب دی په خام نه مطالبه وکړي تاسو 6 لک روپۍ راجوړي کړي راغونډې کړي دی په خام په خپله سطح باندې روپۍ راغونډي کړي او هغه له ورکي دې معلومات دا هیڅ څه نشته چې دا شی وران شوی دی په حقیقت کې پوټیکل انتظامیم په دې باندې هیڅ کردار نه ادا کوي و یاره دغه ستاسو کار دی
د سیمې اوسیدونکو ملک زرخان صاحب د حکومت نه غوښتنه کوي
خو دا یو د ازمیر چې کوم دی 132 شي نه علاقه په دې راغله او موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې یاره دا گریډ غړتي او زموږ
لدی وروسته مو د وابډي محکمې محمود جنسی د دفتر سره رابطه وکړه نو څه ځواب نشو مېله وړې د سیمې پورې کل نائب تحصیلدار میراج خان پوینا چې په یاد گریډ سټېشن کې د وابډي محکمې لخوا دغه تنه لګول شوې دي د وابډي محکمې غلنه هډ کوارټر دی یو غړي چې ویلي نو مې باید خپور نشي وی ویل چې دغه سیمې ته د وابډي غړي د خراب حالاتو په دوران تک بند شوی و ولی الله هم دغه سیمې ته د وابډي غړي د تګ نه انکار کوي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
زمنګ کورونه وران شو له حکومت وران کړل
ما زیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني
اوردونکو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د کراچۍ د هغه ماشومانو چې په هلارو کوڅو کې مزدوري کوي د فوتبال د یو ټیم په پیښور کې هرکلی وکړل او دوی ته ډالۍ ورکړې پرویز خټک ویلي چې د صوبې د راتلونکي کال په بودیجه کې بعد پیښور د لارو کوڅو ماشومانو د لوبو او خیر ښېګڼې لپاره ځانګړې پیسې بیلې کړې له پیښوره د شبیر جان رپورټ پرې وړو
د پاکستان د کراچۍ ښار د لارو کوڅو د ماشومانو فوتبال ټیم یا سټریټ چایلډ فوتبال لوبغاړي درې ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا د لوبو د محکمې په بلنه د پېښور په دوره راغلي دي او وزیر اعلی خیبر پښتونخوا پرویز خټک ته دغه ماشومانو تود هرکلی وکړو او په ښه کارکردګۍ ورته ډالۍ هم ورکړې په دې موقع وزیر اعلی خیبر پښتونخوا وویل چې راتلونکي بجټ کې به په خیبر پښتونخوا کې چې کوم لږ زره په لارو کوڅو کې بې څوکه ماشومان دي د هغوی د لوبو او اسانتیاګانو لپاره په بجټ کې خاص برخه مختص کولی شي د پاکستان تحریک انصاف د لوبو او کلتور څانګې یو مشر الیاس خلیل وویل
ماشومان دی پلارو کوسو کې چې کوم لوي شوی دی واغې لوبي کړی دی خیبر پختونخوا چې کوم وزیر اعلی دی نو هغه دی ته د سټیټ چلډرن چې کوم دی یو خطاب ورته ورکو د دې انیشیټیو واغشتو وجوم دا وا چې موږ دا ماشومان رول ماډل جوړول غواړو دا هغه 10000 سټیټ چلډرن د پاره چې کوم هغه زموږ د خیبر پختونخوا په دلارو کوسو کې چې دنو لغړیږي او داغي تپوس پختنه والا څوک نشته دی
هم دغه ماشومانو د لوبډلې او لوبغاړي اویس وای چې دلته پیښور ته پراتو ډیر خوشاله دي او دلته ماشومان هم ډیر تکړه دي
بہت اچھا
لگ رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پر، ہم نے دیکھا کہ بہت ٹیلنٹڈ لڑکے ہیں، اچھا کھیلتے ہیں،
ڈیر مزہ دلتا اور ڈیر خماسو سوم دلتا منگ وقتل چھ ڈیر باصلاحیت معشومان لوگاڑ دی اور خلو بکوی
چاہتا ہے کہ وہ فٹ بال کے ساتھ ساتھ وہ تعلیم بھی حاصل کرے۔
دا خیبر پختونخوا دا معشومان اور تحفظ محکمے اور چارواک اعجاز خان وائی چه دا خیبر پختونخوا ماشومان را پر دوی هم په سرکاری کچ حالی زلی تندی کردی دی
زمانگا منسٹر سیوا سوشل ویلفیر و مطلب سی ایم سرا مانگا جائنٹ لیجی کم دی بدای پاس دیفرنٹ پروگرامز و پلانز چه کم دی اغیر نیشیت کو دیکی مون سرا یونیسیف هم چه کم دی نو شامل لی مسلم هینڈس هم زمان خبرو شوی چه زمانگا خیبر پختونخوا ماشومان تم داسی اپرچونٹی ملو شی او اس ریسنٹ لیجی کم دی نباقی که ابت آباد او پیخور چه کم دی نا دو دستک خبر روانی چه دی نمگا سرا ماشومان سرا سلیکشن ہوگو و تازی کسیم اکٹیوٹیز زمانگا بخیبر پختونخوا کی موشی
دروان کل مارچ میاش کے پا برازیل خار کے دا ټول نړۍ د لارو کوسو ماشومانو د فوټبال 2016 نړیوال ټورنمنت شو چې پکې د پاکستان کراچۍ ښار دغه د لارو کوسو ماشومان لوبډلې درې پوزیشن ترلاسه کړو او ټول ملک ته دغه ماشومانو په واپسې باندې د دوی تود هرکلی کړی دی۔ شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور۔
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه
اوریدونکو د افغانستان په جلال آباد کې د سړک پر غاړه هر ورځ په سلګونو تنه ځوانان د مزدورۍ پیدا کولو په خاطر راټولېږي چې اکثرو ته په ټوله ورځ کې هم کار پیدا نشي او نهیلي کورونو ته ستنېږي۔ دوی له حکومت غواړي چې د کار زمینی ورته برابر کړي۔ د جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد پرې رپورټ راکوي۔
دغه بے روزگار ځوانان چې د جلال آباد ښار تلاشی چوک نه تر مخابراتو چوک پورې د دو سرکونو پر منځ له سهاره تر مازیګر ناسوي، هر تیریدونکي موټر ته په دې خاطر ورګوري چې ګوندې مزدورۍ ته به یې بوزي۔ دوی له حکومت نه غواړي چې کارخانې ورته جوړې کړي او بے روزګارو ته د کار زمینې برابرې کړي۔ یو تنې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زه هم د بالا ولسوالۍ اس کې مینه نراغله ما یو نراواله بل نراواله را کرځو او بس ځان باندې راړو مونږ یو ځچ چرته کار بولې چې را شروع را کار نه خپل دولت نه دغه غواړو چې باید دا څومره بیکار خرج چې دي تاسو پروژې مروجې چې جوړ کی کنه کارخانې جوړې کی باید۔
یو بل تن هم له بے روزګارۍ نه سر ټکوي او وایي چې له 500 میاشتو راهیسې په پور کولو ژوند تیر کړي۔
نوم خو مې خوري عارف خان دی، د خوګیانو د مملې اوسیدونکی یم۔ زه میاشتې کېږي چې د یو بل نه رخلم، مریضانو لپاره هم رخلم او قرضداره شم، یو وزیر هم بچې مې واړه واړه دي، څه وکړو؟ مجبور یو چې د لوږې لاسه یا سرکته وځو یا چا ګریوان ته لاس واچو۔ حکومت خپله دا منګه بې عزتۍ سره مخې، یو کارخانه د پغونډه افغانستان کې راوخی چې اوسل کسان پکې کار کوي۔
بلخوا د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد په ننګرهار کې د نفوذو ډیروالی او د کار د تجربې نه لرل د بے روزګارۍ لاملونه ګڼي۔
دلته په طبي شکل باندې نفوس زیاتوالی کړی، ورسره هغه راستنیدونکي چې پاکستان نه راغلي په سلو کې 80% چې دي په همدې ولایت کې میشتي، زموږ کارګران هغه کاري ظرفیتونه مسلکي حرفوي زده کړې چې دي په کافي لیول باندې دوی نه لري، د همدې پر بنا باندې دوی ته د کار زمینه چې ده ډېره محدوده ده چې اکثره وخت دوی بیکاره پاتې۔
شیرزاد زیاتوي چې په تیر کال کې تر 2500 تنو پورې کاریګر په مسلکي زده کړو سنبال کړي او سکل په پلان کې لري چې د کار د ظرفیتونو د لوړولو په خاطر په شل جری بزمکا یو انسټیټیوټ جوړ کړي چې خلکو ته پکې د کار مهارتونه وروخی او ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې کړي۔ باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد۔
مشال رادیو، ستاسو خپل رادیو۔
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو ته غوږی د روانې خبرونې د پای شیبو ته راغلی وو د مجید بابر نه د خبرونو لنډی زور۔
د مومند قبایلی سیمه ساپو تحصیل کې نن د سړک غاړې بمی چاودنه کې د خاصدار فورس یو سرتیری وجل شوی او درې نور کسان زخمیان شوي۔ د ساپو تحصیل نائب تحصیلدار میراج خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د چمرکند په سیمه کې خاصدار د معمول په گشتو چې د سړک غاړې بمی چاودنه پیښ شو۔ بلخوا د باجوړ ایجنسی پر شکای خار تحصیل کې د لیویس فورس په ګرځند ډلې د ریموټ کنټرول په واسطه چاودنه شوي چې پکې د کوارټر ماسټر ګلزار خان په شمول شپږ د لیویس سرتیری جوړ شوي۔ په چاودنه کې په لارې تېرېدونکو یو زنانه هم زخمی شوی دغه دواړو پیخو ذمہواری چانه ده منلی د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب احمد خان دغه 14 غندنه کړي او زیاتوی چې په دغه پیخو کې وجل شوی او جوبل شو کسانو ته معاوضه ورکوي 13 ورځ د شمالي وزیرستان په دتخیل سیمه کې د سیلابونو لامل د یوې کورنۍ نه کسان وجل شوی او دوه نور ماشومان جوبل دي بلخوا په شمالي وزیرستان کې پولیټیکل چارواکو د پودی کافلو د حفاظت لپاره په ټوله سیمه کې نن تر ماښام پورې کرفیو لګولی ده د قبایلي سیمو لپاره د تعلیم د محکمې چارواکي وایي چې په کورما قبایلي سیمه کې د کرفیو له کبله ځنډول شوي د 11 او د 12 جومات د بورډ امتحان د روانې میاشتې د 19 نیټې نه بیا شروع کیږي د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د سړک غاړې د ماین په 14 کې د ښوونځي 11 کلن زده کوونکی ووجل شو د نور ټپیان شول بلخوا د افغانستان په پکتیکا کې په څلور ورځو پوځي عملیاتو کې د 1.5 زیات وختوال وجل شوي دي د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیره یوه اونۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وسلوالو کسانو هلې ځلې زیاتې شوي د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي وایي په دغو تحرکاتو کې په خپله د دولت مخالفو وسلوالو ته زیات زیان اوړېدلی دی د هند په ښار نوې ډیلي کې پرون د دغه هیواد راتلونکي نوي وزیر اعظم نریندر مودي استقبال لپاره په سلګونه زره پلویان راغونډ شوي ول د نریندر مودي ګوند بهارتی جنتا پارټي په انتخاباتو کې ډېر زیات اکثریت ترلاسه کړی دی د فرانس ولسمشر فرانس باولند ویلي بوکو حرام ډله چې دا مهال یې په نایجیریا کې تر 200 زیاتې جنکۍ په ولکه کې دي د ټولې مغربي افریقا لپاره په یو لوی ګواښ بدله شوې
اوریدونکو د خبرونو له دلنډي سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې تاسو کولی شئ په همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه واورئ او ما هارون بچا مجید بابر او زمون تخنیکی همکار عبدالجبار بریال تا اجازه ترا کئ د الله پامان.